سلامونه واستړي مسید مشال ریډیو د فروری د لسمی نیټه په دې خبري غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم خل دا روغ جوړ خوشاله بایست دې خبري غړي د سر ریپورتونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا تور دی چې د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا په لاس کې ټول واکو اختیارو د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په لومړي ځل په سوات کې جلسه کړې ده او له دې سره سره بعد د ولسی پاتون او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه او د ریډیو نن نړیواله ورځ ده په دې اړه ریپورټونه درته ورلرو خو پایل د خبرونو سرټ کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم یو ځل بیا تور پوری کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د فوج په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. نن د ترکیې او شام په ویجاړونکې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شو. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پوری کړی چې د هیواد د روانو حالاتو ذمہ‌وار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د ویډیو څرګندونې پروند پر ټوئیټر پاڼه خبرې کړې چې پکې وایي
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا
کم اختیارات چی دا جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ پټول هر سواک اختیار لرلو او ټولی پیسلی د هغه وی د حکومت کار به هله کیدلو تر سوچي به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
عمران خان دا تور پوری هم کړ چې تیر کال د اپریل په میاشت کې حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په حکم ختم کړل شوی و. جنرال باجوا د عمران خان د دې تورونو په اړه لا څه نه دی ویلي. البته په پخوا کې د پاکستان فوج د عمران خان دغه تورونه په وار وار رد کړي ول. فوج ویلي ول چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په کار د سیاستوالان هم په سیاست کې د دې ادارې لشکلولو څخه ډډه وکړي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي. یو شمېر بلوګر د فروری پر 12 نیټه د پنجاب پرننکانه صاحب تھانه برید وکړ او هلته بند کسي وواچه. اسوسیټډ خبري اژانس لیکي چې د ننکانه صاحب د پولیسو مشر بابر سفراز الفا د فروری پر 12 ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 50 مشکوک کسان نیولي دي او د نورو د نیولو لپاره چاپی روان دي. د پیښې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې چې پکې بلوګر ور برټن نومې تانه ته ننوتو او دروازې ماتولو په حال کې لیدل کېږي. دوی په تانه کې د بند پر وارث نومې کس د قرآن پاک د سپکاوي تور پورې کوي. د فروری 12 د پنجاب پولیسو په ټویټر پاڼه لیکلي ول چې د ننکانه صاحب ډي اس پي او ایس ایچ او یې تر پیښو وروسته له دندې ګوښه کړی دی. تازه خبر دا چې پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخماین په چاودنه کې یو ځایي کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د مامون دوسی وی کلی کې جان محمد پیاده روان وو چې ورباندې په لار کې شخماین وچاودید او زخمی شو. ځای خلکو هغه د باجوړ مرکزی روغتون ته اخیستی وو چې په لار کې ساور کړه. د وژل شوي کس عمر 55 کاله شول شوی دی. پولیس وایي چې د جانومت کورنۍ تر اوسه پورې د وژنې تور په هیڅ چانه دی پورې کړی. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا په خاصه توګه په قبایلي ضلو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پر ضد یې په بېلابېلو ضلو کې ولسي پاڅونونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د فروری له 12 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,42,000 هغو ماشومانو ته د پولیو او ګزڼ د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نوموړي پرون خپله رسمي فیسبوک پاڼه یو ویډیو پیغام هم خپور کړ چې پکې ویلي دي خلک دې خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو د نورو ستونزو له هوارولو سره نه تړي. د ریان ګل خټک پوینا د دې کمپاین لپاره شپږ سوه 20 ټیمونه جوړ کړل شوي او د امنیت لپاره هم ګوټلي اقدامات شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې په تیر 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي او 19 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو نور 2 کیسونه په لکه مروت او 1 په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. نن د ترکیه او سوریه په ویجاړون کې زلزله کې د وجلسو کسانو شمیر 15000 زیات شو. چارواکي او ډاکټران وایي چې یو 10000 643 کسان په ترکیه او 3500 اتیا کسان په شام کې مړ شوي دي، چې ورسره د وجلسو کسانو شمیر 15244 ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د شدیدو اړینو مرستو پر نه رسیدو خوښنه شولې. د هغې ادارې خبرداري ورکړي چې په هغه هیواد او ترکیه کې د زلزلې له کبله د وجلسو شمیر شایي لږ تر لږه دوه چنده لوړ سي. د شام شمالي غربي سیمو ته له ترکیه څخه د اړینو مرستو کاروان رسیدلی. خو د ملګرو ملتونو د مرستندوی چارو مشر مارټین ګریفیتس د فروری پر 12 وویل هغو میلیونو خلکو ته د لا زیاتو مرستو اړتیا ده چې کورونه یې ړنګ شوي دي. هغه ادارې ویلي دي چې زلزلې په ترکیه کې 15 او په شام کې 12 میلیونه خلک اغیزمن کړي. د خبرونو پای تاسو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د مشالېډو په دې خبري غړي کې د جنو نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور پوری کړی چې د واکمنی پر مهال د حکومت ټول واک او اختیار د فوج له پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره وو. نوموړي په دې ورستي کې داسې بیانونه ورکړي چې د لخپلو پخوانی بیانونو څخه بدل دي. نو په دې سي تناظر کې کارپوهان د عمران خان تازه بیان ته څنګه ګوري؟
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه په خوا صحیح یو نه اوس صحیح دی، او غل پکار دی اقتدار په هر طریقې.
د خیبر پښتونخوا په خاني وزیر اعلی محمود خان د صوبې اسمبلی ماتول ورسته په لومړي ځل په سواد کې ولسی غونډه کړې. تریک انصاف پر خیبر پښتونخوا نه نیم کال حکومت کړی، خو هغه خلک چې ووټ ور کړی وو د دې غوند د اوږدې واکمنۍ په اړه څه نظر لري؟
مونږه د پیټیای له وټ ورکو چې بدلون راول، هغه الټه چا کسان چې هغه سره د 10000 روپو درک نو هغه اوس عربتیان شي اسمه کې هغه ستدي. نو مونږ غواړو چې د دې حساب وشي.
او نن دا ریډیو نړیواله ورځ ده.
زه دا غواړم چې که فرض کا ته هور ریډیو نه وي، نن به خلکو نه د بابا پیژندلې وي، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وي، نه به دغه نور ډېر خلک پیژندلې وي.
په اړه د افغانستان او بیا د خیبر پښتونخوا کې د پېښور ریډیو په اړه باندې ځانګړي ریپورتونه درته لرو. مچال ریډیو سره اوسئ. خو په پایل کې به د عمران خان څرګندونو ته ورسو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د حکومت په نسکور کولو کې د فوج د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا لاس لرلی. عمران خان د فروری پر 12 په یو ویډیو وینا کې هم دا راستور پور کړ چې جنرال باجوا د پاکستان د موجوده سیاسي او اقتصادي بدحالي ذمہ‌وار دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل پلویانو ته په بیا بیا د هغه خپل حکومت نسکورېدو په اړه د بهرني سازش بیان وړاندې کړی و. د عمران خان د روسي سرګندون په اړه جنرال قمر باجوا سنې دی ویلي خو د پاکستان د فوج د اماړي کو ادارې اس پی آر لدی وړاندې د نوموړي د تورونه رد کړي دي. بلخوا څېړونکي وایي د خپل حکومت د نسکورېدو په اړه د عمران خان مخکبین بیانونه هم سم نو او اوس هم سم ندی. خو پولیس کې د خپل مقبولیت برقرار ساتلو لپاره وخت په وخت دا ډول نوي بیانونه ورکوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس پر ریپورت کې اورو چې د عمران خان د پرونیو ویډیو څرګندونو څخه پیل شي.
مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا.
دا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې په یو تازه ویډیوي وینا کې د پوز په پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هغه د حکومت د رانسکورولو تور پوری کوي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہ‌وار هم جنرال قمر جاوید باجوا دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټویټر پاڼه باندې د عمران خان په یو ویډیوي وینا کې هغه وایي چې دا هغه په حکومت کې ټول واک اختیار د پوز د مشر سره وو.
جو پاور اس جنرل باجوا کے پاس تھی سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے.
کوم اختیارات چې د جنرال باجوا سره وو نو هغه د باچا پرنګ په ټول هر سواک اختیار لرلو او ټولي پیسلې د هغه وی. د حکومت کار به هله کېدل تر سوچ به هغه ویل چې او دا کار سم دی.
ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوا فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
په یو بل ویډیوي ټوټه کې عمران خان وایي د پاکستان د موجوده حالاتو ذمہوار هم جنرال قمر جاوید باجوه دی چې داغه د حکومت د ړنګ کولو فیصله یې کړې وه.
آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گمنڈ گرانی ہے، عمران بڑا خطرناک ہے.
نن چې پاکستان چرته ولاړ دی نو زیمواری هغه سړی دی چې د حکومت راغورځولو فیصله یې کړې وه او ویلي وو چې عمران خان ډیر خطرناک دی، لیکن د هغه پریکړې سره چې کومه تباهي راغلی ده نو قوم د هغې بوج برداشت کوي او تپوس والا څوک نشته چې د سرنګ دا فیصله کړې وه. یاد دی وی چې تیر کال په قومي سملې کې د هغه وخت په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد د لارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم شو او د شهباز شریف په مشرۍ نوې اتحادي حکومت جوړ شوی و. خو هغه وخت عمران خان خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د یو بهرني سازش د لارې د هغه حکومت را نسکور شوی دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان د بهرني سازش هغه خبره سمه وه او کنه اوس دا نوې خبره یې سمه ده چې ګنی د پوز پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه عمران خان د واک نه لری کړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زه دا وایم چې عمران خان یو بیان صحیح نه دی، نه پخوا صحیح و نه اوس صحیح دی، او هغه له پکار دی اقتدار چې په هر طریقې که پاغی که هر سکی گونه غدی وشی او لواما چه ٹک تا خلق ورپسی ده و دا خلق چه ورپسی ده نو دیکی یا سیاسی شعور نیشته او یا دی چه کم ده نو پلو مسالو نه خبر ندی او دا خبر رو دیر اخکارا شوا چه اغا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی دا باجوه دا ده ترمند چه گڑا وا دا کوشش دا کهو چه باجوه لری کی او دا خپل مرضای د پوه سر لخر راولي چې هغه ظاهره خبره ده چې هغه به پیز همیدو
خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي کسوم د حکومت په دوران کې د عمران خان حکومت د بیلابیلو ناکامو سره مخ و، خو عمران خان د داسې بیانونو د لارې په خپل مقبولیت برقرار ساتلو کې بریا ترلاسه کړې ده.
عمران خان اول د امریکای خلاف او بیا ورپسې د باجوه خلاف چې کوم نقطه وا هغه خپل کړلاغل ریډي چې عمران خان سره په ماضی کې او اوس هم د یوټرن زغستی خو د خپل ورکر دننه هغه د خپل مقبولیت پیمانه برقرار ساتلې ده. د دې وجې نه عمران خان سره ته پته ولګېدل چې د کارکردګۍ په بنیاد باندې خو د عوامو نه ووټ نشه مغوخته، نو په کار دا چې د عوامو دننه د پاتې کېدو لپاره او د راتلونکي انتخاباتو کې د کامیابیدو لپاره یو مقبول ناره په کار ده، او د هغې لپاره هغه دی وخت کې د اسټابلیشمنت خلاف او ورسره د دین مخکې د امریکای خلاف د غوازونه وکړل او د عوامو دننه دا ناره د مخکې نه مقبولې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او پنجاب اعلی وزیرانو د دوو صوبو صوبایي اسمبلیانو هم تحلیل کړی دی، خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل اتحادي ګوندونه وایي را روان عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل وخت کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډوري او سیوبل ریپورت راځو. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخواني حکومت اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پرګان شمیر ستونزو سربېره د صوبې د ولس خدمت کړي. نوموړي دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر خدمې وروسته په لومړي ځل په سوات کې د ګوند جلسې ته په وینا کې کړي. هغه ویلي چې تر سره کړو خدمتونو ګټې باید د صوبې ټول ولس ته رسیږي، خو د سوات یو شمېر کسانو له مشال ریډو سره په خبرو کې د هغه د ادارې رد کړي. دوی تور پورې کوي چې تحریک انصاف حکومت پراخې درغلي کړي او په کار ده چې ترامو انتخابات وړاندې احتساب وسی. البته دوی په دې اړه کم ثبوت وړاندې نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکونانو د خیبر پښتونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپله وینا کول چې د سوات ولس ته د حکومت د څلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د څلور نیم کاله چکم ما حکومتوں کو اور پکم حالاتوں کے ما حکومتوں کو لول فٹا ہوا داغے مر جرو یونیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا پیا کوئٹ رہا گئے تھا اس تپت ہوا دلہ دادا تر پہ امتحان ہو اغم تھا سوکت ہو چې لګ بوسا واغستو نو وفاقی حکومت رن لاړ او دا غنه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغی. دا سلو نیم کالا ما د دې خلکو لپاره د دې عوام لپاره محنت کړې او دا غي سمرات تاسو ته ملاویږي. یوازې په سواد ملکن ډیویژن کې نه، ان شاء الله دا پورا په خیبر پختونخوا کې دا سمرات ټول پختونونو ته ملاویږي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټۍ حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ورسره صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ شو.
د خلکو تر اوسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نه ولیدې نه ورغی. او چې کله ته پتا وا چې مونږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ټرانچ مترو هغه هم نه راغلی کو چې کله مونږ اسمبلی نه ماتې کړې د هغې نه پاتې پیسې ورکړې. دا خلک په کومه خوله باندې خبره کوي؟
بل خواته سواد پاس زلمی او عام خلق وای چې پاکستان تحریک انصاف د کرپشن په ضد او د انصاف لپاره اوټ اغسته و. دوی تورور لګوي چې د پارټۍ صوبایي ممبرانو او وزیرانو ټګي برګي کړي وړومبۍ د هغوی احتساب وشي وروسته د ټاکنې وکړی شي. د وشو مټېتال اوسېدونکي انور سرپراز چې مینګوره کې روزګار کوي وایي
اوس دا ویل غواړم چې مطلب کم از کم د احتساب دی وشي په دې وجه دی وشي چې سبا لکه مونږ باندې نور داسې حکمران شي بل کسان راشي که دوی ته اوس موقع ورکړی شي نو دا به مونږ د ډېر یو غټ مسله به جوړي. بل یو کس سړی به کرپشن کوي بل ورځ بل سړی به ایم پی اے ایم این اے منسٹر به کرپشن کوي. خو دا لازمن پکار دی چې مطلب په دې باندې احتساب وشي.
یو بل ځل مې په زلواحد وای چې دوی پاکستان تحریک انصاف ته د بدلون لپاره اوټ ورکړو خو دا غوی په وینا یا د پارټۍ په دغه کې پاتې راغلي.
په دې صبح کې مونږ د پی ټی آی له اوټ ورکو چې بدلون راولي هغه الټه چې هغه کسان هغه چې هغه سره د 10,000 روپو درک نه هغه اوس ارپتیان شوي دي اسمه کې هغه ستدي کمرشل ایریا کې په کلام په موډن په هر ژوند کې چې هغه خپل هغه روپۍ الټه د صبح کم خزانه اوس صبح په 1100 ارب روپو قرضدار شوي. نو مونږ غواړو چې د دې احتساب وشي چې دا روپۍ د کم زنه دی او د خزانه خالی کړي دی.
بل خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد، د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتي کارونو مشر او صوبایي اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسېره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
او سم یو رسین ته ځو لاغروسته به راځو د بنو ولسی پاتون او بیا د رنګ نور ریپورتونه هم دي. د پاکستان حکومت د تحقیقاتو وفاقی اداري یا اف ای ای ته اجازه ورکړي چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تر سوی د خزانه وفاقی وزیر شوکت عزیز ونیسي. د کورنیچر وفاقی وزیر رانا سناله په کراچي کې رسنیو ته ویلي چې د طائف د اف ای ای او بخشي د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولي او باید هغه ته سزا ورکړل شي. نو مړي تور پوری کړي چې شوکت عزیز د عمران خان پر لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی او که څه هم په دې اړه د شوکت عزیز تازه خبرګون مخې ته نه دی راغلی خو دوه ورځې وړاندې دا تورونه ټول رد کړي وو. نازلي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله د پرورې په 12 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره اف ای ای ته اجازه ورکړې دي. شوکت ترین د عمران خان په وینا دا سکار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د اف ای ای تحقیقات مکمل شوې دي
او اف ای ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وای چې اف ای ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وا چې حکومت اجازت ورکړی دی. د ملک د اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړی کارولی او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه پاکستان ته زیان رسېدو. د شوکت ترین په ضد د اف ای ای پلټنې بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړی شي
اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثنا اللہ د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندی ویلی خود ورځ وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپل خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیل بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبے مشر علی زیدی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور داده چې هغه د عمران خان سره په کلکه ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی اداری یا ایف آئی اے د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلې وي چې بیا د پی ڈی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللې وو او په شوکت ترینی طور پوری کړي وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټي او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آئی اے ته استولې وو. رانا ثناء الله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډیر زر راورسیږي. رانا ثناء الله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او وتا زیان ورسیږي. د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولی امنیتی او قانون پیل کوونکي ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکام شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر اوسه کومه ښه نتیجه مخې ته نه درغلي. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته. رانا ثناء الله ویلی چې د فروری په 12 مې د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړې. د دواړو صوبو پولیسو نورو امنیتی چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناء الله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې تیر میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 وروستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټری پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلې وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نخښه کولو خطر ده. نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دي سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ز غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اوري. مونږ هر ورځ نه ساته خبرونه کوو د سحر لنه د ماخام تر شپو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تو سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاسون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون شمیشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او حکومت غوښتنه کوي چې د پښتون په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوي وکړي. د غونډې مشرانو خپل ویناوي کې همداراز وویل چې پښتانه جنگونه ډیر وځپل، نور د پښتون په سیمو کې نامنۍ او جنگونه نشي زغملای. د ولسی پاسون د لړۍ وروسته له هغې پیل شوی چې د تیرې سیمو د رئیس د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ترګر بریدونه سوي او ګڼو خلکو تا پکې مرګ جوړه وشته. بلخوا د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت او فوج ویلي د صوبای حکومتونو سره په همکاري به د نامنۍ وسلوالو فعالیتونو مخنیوی کوي. په دې اړه رپورټ اورو د عمر وسیر.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمہ‌وار دی. خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه په جنگونو کې ښکېل کړي.
ترهاګری یا په دې خامره جنگ په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنسو افرادی قوت او معاشی قوت دا به مونږ نور کوو چاته. هر هغه قوت چې دا خاورته جنگ راوړي دا هغې برخه جوړېدل یا هغو ته بتې ورکول یا هغو ته پیسې ورکول یا هغو ته جاسوسي کول دا د وطن ته بدبختي راوړي په دې کې نه به هم خپل قوم ته کلاروو البته په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا پالیسیانې دا د پښتون قوم نه دي دا بیرونی دي خو د تحفظ دپاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي
پاسون کې راغونډ شوو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې پښتانو ته دې د آیین لاندې پر خپلو وسایلو خپل اختیار ورکړي ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت یې د ترهګرۍ او وسله والو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي د بنو لسی پاسون پاړه د غلطه انتظامی او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري د غلطه امنیت ته ژمن دي د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې لسیمې مشرانو سره هم جرګې روانې دي په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نیزید په سواد بونیر دیر بجاوړ پیښور لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونو نشوي چې وروستۍ تازه په 1300 ورځو کې مومن قبایلی ضلع کې شوی وو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ټورست بایک رائډرز یا موټر سایکل سپاره سیلانیان وایي دوی د سیلګری مقصد د یو خوشاله سولیز ټولن لپاره کار کول دي د چارسدې موټر سایکل سپرو د سیلانیانو مشر محمد احسان الله خپل ملګرو سره د یو غونډې وروسته مشالې ټول دوی غواړي چې په خلکو کې د موټر سایکل د استعمالولو په اړه د احتیاطي ګامونو په اړه پوهاوی زیات کړي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې
دا په چارسدې کې موټر سایکل سوار سیلانیان دي د چار صدی د موټر سایکل سرو سیلانیانو مشر محمد احسان الله مشاد رډو ته ویل د دوی سره د غړو شمیره زیاته ده خو فعال غړي چې د دوی هر غونډې ته ځي او بیا د خیبر پښتونخوا صوبې نه هم بهر سیلګری ته ورځي شمیره دیار لسته احسان الله زیاته کړه د پخپل د ګلګیت او چترال په یخو غرونو او د تورخم نه تر د کوټې پورې په اوګدو لارو هم په موټر سایکل مزل کړي
زمونږ مقصد چې کم دی دار چې مونږ خپل سیر او سیاحت ترقی ورکو خلک چې کم دی ټینشنز او دغه نه چې کم دی روزي بل دی چې زمونږ چې کم مین مقصد هغه دار چې مونږ کو سیفټی حواله سره کتا سو ګره په پاکستان کې تقریبا 70% چې کم اکسیډنټس روډ اکسیډنټس کیږي هغه زمونږ د سیفټی د غیر موجودګۍ په وجه باندې کیږي هلمټ نوی سیفټی ګیر لکه مونږ د څنګلو ته دغه لګو کونډو ته چې کوم دی پیډونه زم خپل لګي پراپر بوټان مونږ چې کوم دی د پاره چو کنه نو چې ما دغه ګټ اپ جوړ کړی وي خپل نو کور کلیک را ته کسانو ګوري ناغي خپل هلمټ سره چې کوم دی شوق پیدا شي نو تقریبا 4-5000 کې صاف فل چې کوم دی نو کنه
د 400 د موټر سایکل سرو چې دوی ورته 400 رائډرز کلب نوم ورکړو 13 ورځ په شاهي ډیرا نومي هوټل کې راوړ شو دغه غونډه ته د اسلام آباد وسیم نوم یو تن هم ورغلیو وسیم مشال ریډیو ته ول کنيز دی مزل وی بیا خود 70 سی سی معنی چې د طاقت درجه اویا وی هم ټیک دی خو کوم مزل بیا لری او د غور نوی باید یو سل او 25 سی سی موټر سایکل در سره وی وسیم ول په عام او ګاډو او په موټر سایکل کې خرص هم ډیر فرق لري
70% جو ہے نا یہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہے
دا اویا فیصدی زمونږ خرصونه دي چې کمیږي د هوټل خرص تر ټولو زیات او بیا د پېټرول خرص هم کم شي د تاسو ربایت پنچر لګولو سامان لکه سکروز او پچکش او نور دا در سره وي تر ټولو اول دا قتل پکار دي چې ستا باید څومره خرڅ کوي که په یو لیټر 40 کیلومتر مزل کوي نو اندازه راځي چې نیلس لیټر به 400 کیلومتر مزل وکي خو په غریزو سیمه کې 400 کیلومتر دا بیان کوي هغه ځینو کې موټر سایکل زور غواړي نو ستا پېټرول به زیات خرڅيږي
اپکه پېټرول جنا وو زیاده اپه کويږي
فواد ته بڼم به شي وسیم بای بدویم نمبر باندې شي
احسان اللہ ٹول موٹر سائیکل سوار پا قطار کے ودرول دا ہر یو تن سرا یو سل او پنزویش سی سی دا سرو رنگون موٹر سائیکل وی خوسیم سرا تور رنگ یو نیم سل سی سی موٹر سائیکل او وار پا وار یو پل پس روان شو شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
تاسو مشال ریډوري او سم د شپږنیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور پور کړی چې د واکمنۍ پر مهال د حکومت ټول واکو اختیار د فوج له پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره و. نوموړي په دې وروستي کې دغسې بیانونه ورکړي دي خو جنرال باجوا په دې اړه څرګندونې دغو څرګندونو ته جواب نه دی ویلي. پاکستان تحریک انصاف دغه څرګندونې چې عمران خان کړي پرون پر ټویټر پانه خبرې کړي دي. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوی په تور د یو کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 50 مشهور کسان نیولي. یو شمېر خپلوګرو د فروری پر 12 نیټه د پنجاب پر ننکانه ساتانه برید وکړ او هلته بند کسې ووژلې. پولیس وایي چې په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودنې کې یو ځای کس وژل شوی دی. دوی وایي چې نن د ماوندو سوی کلی جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لاره کې شخ ماین وچاودید او زخمی سو چې بیا یې هسپتال ته په لارې سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحانپور خټک نن سهار مشالې لیکل چې د فروری له 14 پیل شوی دی کمپاین کې به د ضلع څخه د پاسه 1,240 سره ماشومان ته د پولیو غوزن مخنیوي څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي. د فروری پر 14 یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړون کې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر تر 15,000 زیات شوی دی. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,643 کسان په ترکیه او 3,501 کسان په شام کې مړ شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېر 15,224 ته رسېدلی دی. اوسم راځو د خبرونی دومی نیمای ته. شجینه فعالون وای چې د افغانستان د تخار د ماتریزو شزو مشره پریسا مبارز او روري د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي. مبارز د شنبه په ورځ نیول شوی وو. د مقتدرو شزو وای چې طالبانو هغه په زندان کې وحلې وه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او خبریالانو په نیولو اندیشنه شولې ده. سفیر الله سرنگزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چاری
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نو ور کړی وهلې وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
مبارزاتي
او اعتراضي نه داشته باشه. په خپل پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلې. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوی او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشی کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشی کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشی کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیې خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو یې له کورنۍ سره د هغې د خوشي کولو ژمنه کړې وه.
هېڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځې وایي استخباراتو ته یې وړې ده، څلوېښتم ریاست ته ورځې وایي نویم ریاست ته یې وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالیستان په خپل سره توګه نیول کېږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترضې ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼې بیرته خلاصې شوې، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډېر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشې کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډېر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تېر ډسمبر یې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د افغانستان د لغمان ولایت شونکی وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې له دوی سره د استوګنې لپاره د نمرو یا پلاټونو د ورکړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه نه دي عملي سوي. دوی طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې شونکو ته دي د استوګنې لپاره نمرې ورکړې سي. بلخوا په لغمان کې طالبان د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د شونکو ستونزو له مقامات سره شریکې کړي چې په نږدې وختونو کې به د یو ځانګړي طرز عمل له مخې پر شونکو د استوګنې لپاره نمرې وویشل سي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د لغمان ولایت خونکو شکایت کوي او وایي لتیرو اوګدو کلونو رئیسی له خونکو سره د استوګنې د نمرو د ورکړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د استوګنې لپاره دی ورته نمرې وویشل شي. د عنایت الله او مینور په نوم دوه تنه ښوونکي وایي
په تېر دولت کې یو فرمان صادر شوی و چې معلمینو ته باید یوه یوه نمره په هغه خپله ساحه کې په واک کې ورکړل شي. الینګار هم په همدې فرمان کې راغلی و. دلته د معارف لپاره شهرک ځای تعین شو، ورته شخطرای په سیمه کې تقریبا 1500 کسانو ته تعارفې په لاس کې ورکړل شوي دي چې اوس هم ورسره شته په حدوداتو باندې په نمبر باندې. خو البته د ستونزو له وجې ځینې هغه نمرې دوی ته په واک کې ورنه کړی. غوښتنه دا ده یوه یوه نمره د معلمینو په واک
د مارین صاحبانو غوښتنه یا دا خبره چې دی کوي چې موږ ته نمرې نه دي راکړل شوي حقیقت لري. د تېر نظام حکومت دې ته نمرې ورکړې وې، زه یې تثبیت شوی و. هغه نمرې تر څو پاتې دي ورکړل شوي نه دي.
د زید الله په نامه یو بل ښوونکی بیا د لغمان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته ځانګړې شوې د استوګنې نمرې د ټولو ښوونکو ته په خپلو ولسوالیو کې ورکړل شي.
کومې نمرې چې هغه یو څه توضیح شوي دي، یو څه پاتې دي، نو هغه هم باید د دې اجازه ورکړل شي تر څو پورې چې غونډو استادانو ته خپلې په تقسیمات سره خپلې نمرې هر استاد ته ورسیږي.
بلخوا په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي جهان ساجد وای د خونکو د استوګنې د نمرو ستونزې له ولایت مقام او نورو اړوندو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او تم لري چې د مخې به یې د دې ولایت پر خونکو د کور جوړولو لپاره نمرې وویشل شي.
منګه مشال لپاره د لغمان ولایت د قدرمن مقام سره چې والی صاحب پراس کې دغه سره موږ د خبره شریک کړي او موضوع سره شریک کړي ان شاء الله تعالی غو موږ ته د خونځي او د وسازانو د نمرو په برخه کې ډاډ راکړي ان شاء الله تعالی د دې اجرات به هم وشي.
د ذکر ور ده چې د اوګدو کلونو رئیس د لغمان ولایت خون کې لو حکومت څخه دوی ته د نمرو د ورکړي غوښتنه کوي خو لجمنو سره سره تر اوسه خون کو ته د استوګنې نمرې نه دي ورکړل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
نن د فروری 14مه د ریډیو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې ریډیو خپل ډیر اوریدونکي له نورو رسنوي لکه ټلویزیون او انټرنیټ سره ویشلې دي چې د ژغ ترڅنګ تصویر هم لري. خو په افغانستان کې بیا ډېری ریډیوګانې د اقتصادي ستونزو یا د واکمنو شرایطو له کبله بندې سوي دي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته شاوخوا 40% ریډیوګانې فعالیت درلودي، خو د طالبانو تر واک تر رسیدو مخکې په افغانستان کې تر 300 ډېرې راډیوګانې خبرونې کولې. دا خبره د رسنیو د ملاتړ د موسیو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړي او په افغانستان کې د سیف ما یا د جنوبي ایشیا د خبرالان د ټولنې مسول ضیا بومیا مشال ریډیو ته کړې. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ریډیوګانو او بیان ازادي پاړه د ریډیو ته نن نړیوالې ورځ په مناسبت دغه ځانګړي ریپورت راوړو.
د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ سکهال په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې د رادیوګانو وضعیت او لدې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمیر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمیر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسیدونکې میرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما د رادیو د اوریدلو لپاره به خپل د شپې خوب خراب وو او د رادیو لاره می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ اوس په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. زین رادیو غانه کار نه کوي او یا هم رادیو غانه اوس موسیقي نه غږوي.
حمید الله چې په هلمند کې اوسیږي، چې له 1400 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کال کې چې زه دلته تعقیبوم په دې غټو راډیو غانو کې، نو اوس به په دا مختلف ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دغه ستاسو راډیو.
د فبروري 13مه په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د شر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیو افغانستان فعلا غیر فعال است.
شاوخوا 50 سلنه رادیوګانی اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 300 فعال رادیوګانې درلودې. خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 133 فعال غږیزې رسنۍ لري.
63 رسنۍ صوتي را مو در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. ومو غوښتل په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو اطلاعاتو ته د لاسرسی او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو له امله د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو له امله د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ وروسته 45 سلنه راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاري وکړي او زیاته یې کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړول
نړیواله ته خصوصا ملال متحد ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنیو باندې او د بیان ازادي د خطر بیرته باید سرمایه ګذاري سي. دوه مستونزه موږ لاسرسي دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا AFJC په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تیړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بې ځلې واکمنۍ دو راهیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي څو آزادې رسنۍ د یادو قوانینو پر بنسټ خپل فعالیت وکړي.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
تاسو په افغانستان کې د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ریډیوګانو حالت باندې رپورټ واوریدلی او اوس یو بل رپورټ هم دې سره تړلی دی. د راډیو او د انسان ملګرتیا زړه ده. د 19مې پیړۍ تر نیمایي وروسته د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د 20مې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې ژغ ترې لیرې واټن ته ورسوي. خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلکو په 1915 کال کې د راډیو ژغ واورید. دا کال د مارچ په 16مه د آل انډیا ریډیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب عامر په پښتو سیمو کې د راډیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ تاسو په خام اوریدلی وو. نن یو ځل بیا دراورو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور راډیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور راډیو تبعی آل انډیا ریډیو پېښور نوم اخیست. راډیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبول دي. لایق زاده لایق چې د پښتو راډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي.
دا هغه وخت د خلکو د پاره ریډیو بيخي او عجوبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زموږ ورکوټي ډبینا دغه غږ چې دا څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بلد شو په دغه وخت سندرې نه پنې غنه شر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شي یا کمی زبردست وړې وړې ډرامه کې ریکارډ شي دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازو کې وړې وړې ډرامه کې شته دي. هغه ریکارډ شي 1910 کې، 1915 کې، 1915 کې، هغه الری کار شوی دی چې کله کمرشل کپنه وي
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلی
زدا غره مچ ک فرض کا پیخور ریڈیو نہ نن بخل کو نہ حمزہ بابا پیجن دلے وے نہ باغی اجمل بابا پیجن دلے وے نہ بے دغرم نور لے خل پیجن دلے وے زکہ چے دا خلق ذمہ داری چھ ردی کے کار کو پدی ریڈیو کے کار کو حمزہ بابا دے کا وے بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول رسا دے تو خل جسم دے پختو دیر معتبر نامی دی دا پختو باندې ریڈیو پیخور پیجن دری دی
او یا قربان دبے غمینو اور دبے غمینو خوب دو منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبه شاعر دی چې په سلګونو نغمې د راډیو لاره پښتنو اوریدلې دي نو موږ هم وایي چې راډیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي
ډیر څور یې ور کړی دی ریډیو خو زبردست مخکې دا چې کله سره شو زه په ځای به کله په هغه کې او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو ریډیو به یو یاره د ریډیو ډیر خوند ریډیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه و خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار سو کسان به داسې و چې د راډیو د اخیستو وسی درلود نو نورو به څه کول یو ځل بیا غازی سیال
نا نا ریډیو ګان خو ډېرې کمې وې دا غټ غټ سټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې خلک به ډېر په مینه سره به اورونه زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلمه ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلل په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و په دا چې بله ذریعه نه وه
نن سبا د تلویزیون فلمونو سټیج انټرنیټ اخبارونو کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی خو لا هم د راډیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي راډیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري همدارنګا نړیوالې راډیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خبرونه کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده
تاسو مشال ریډیو ری او د نجیب امیر ریپورت مو اوریدی د ریډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدی ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي
نو سم رستي رپورټ راځو هغه د پښتنو د بیرابیلو سیمو ډول ډول خواړه نه وازی په ځای کا چې بلکې په نور سیمو کې ډیر منوال لري په دې کې د کوهات پتاسي هم یو ځانګړي شهرت لري لاچی بازار د کوهات او کرکسیلی په منځ کې پروت دی او د سواد څخه د کراچي پورې زیاتره گاډي هم په دې لار ځي د لاچی بازار کې ځای پر ځای ربړې د سړک په غاړه ولاړې او بخښي رړې د سړک په غاړه ولاړې چې گاډي ورته درې شي او سپردې نه وازی دلته پتاسي خو ربړ کې لزانونو سره کورونه ته هم وړي په دې اړه ممتاز پنګش رپورټ جوړ کړی چې د پتاسي د یو خرڅون کې په ځخ پیل شي
دا بازار کې خو غړې ډېرې زیاتی ویلاړې دي خو جوړونه ولای سلور پنځه کسان دي نو ټول تیار خالي
بل څومره وخت نه جوړې لګي سو
یرا سن 2000 پاین هو ځکون لګي دا غپلار سارا بو مو پلار بو مو کول نو مو ور سارا
دا غږ د دیشکلن علیمان خان دی علیمان خان په کور کې د ګړې او کنزلو پتیس جوړوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. د لچۍ پتیس نه یوازې ځایی بلکې د نورو سیمو خلک هم په ډېره مینه خوري او کورونو ته یې وړي. علیمان خان وای ډیر نور دکانداران هم داسې شته چې د دنه پتیس وړي او بازار کې خرڅوي.
دکاندار ریټ بدل وي لکه موږ دلته دکاندارانو ته ویر کوو که نه، هغه ریټ بدل وي هغه یې به مخکې خرڅوي، او موږ خپل ریټ چې کوم وي که نه هغه 350 روپۍ 350 او 400 روپۍ چې کومه ښه جوړه وکړه نه هغه 400 نه کمه نشته. ښې مطلب دا ده چې ورکې کنزله زیاته استعمال وي، دا شی ګران دی. ګوړه چې دا 120 روپۍ کلو ده، او هغه موږ ته غورځي 350 روپۍ کلو. هغه چې موږ سوره ډېره اچوو که نه مغوره شی موږ ګران خرڅوو.
لچۍ بازار د کوهاټ او کرک زلی په منځ کې پروت دی. د سوات نه کراچۍ پورې ګاډي هم په دې لاره ځي. بازار کې ځای په ځای ریډۍ د سړک په غاړه ولاړې وي چې د پتیسو ټیکلۍ پکې ډېرې په ښکلا لګېدلې وي. دا پتیس د سیمې په خوراکي توکو کې یو ځانګړی حیثیت لري. حارس اقبال بازار کې خپله ریډۍ ودرولې. حارس وایي د دوی د لاس جوړ شوی پتیس خلک ډېر زیات خوښوي، نه یوازې د هیواد نورو سیمو ته بلکې د هیواد نه بهر ترېنه هم خلک د دوی د لاس جوړ شوی پتیس غواړي.
چنغوزو ولم جوړو، نور داسې ممپلو ولګ، داسې کوم قسم د غواړی دا مال به تیارېږي. الحمدلله مال ښه دال برزي لري ځي، امریکې پورې هم لاړ. دا مال اوس پرویز لاله راغلی، هغه هم آرډر کړی دی، هغه ته به هم تیارو. نور دال دورې مسافر وروڼو ته دا لچۍ خاص سوغات دي.
عمر فاروق چې د چمبۍ سیمې اوسیدونکی دی، دوبۍ کې سرکاري ګاډی چلوي. رخصتي تیرولو نه پس بیرته دوبۍ ته روان دی. وایي د یاد پتیس صفتونه یې اورېدلي وو، نو ویې غوښتل چې ځان سره ملګرو ته د ډالۍ په توګه پتیس یوسي.
یاره جی، زه دوبۍ نه راغلی یم. د دوبۍ نه ملګرو د لچۍ پتیس ډېر سپیشل فرمایش وو، او ما خو خپله د چاکلیټي پتیس ډېر خوښ ده، او په چوټۍ هم چوټۍ ختمیږي، او ملګرو سپیشل فرمایش وو د لچۍ پتیس والا، ډېر سپیشل پتیس دی.
د دې ځای پتیس کې مونګپلی، بادام، پسته او نورې وچې میوې استعمالیږي، خو کنزله د هر ډول پتیس اهمه برخه ده، ځکه ورته ځایي خلک پتیس نه بلکې کنزله وایي. علیمان خان وایي د یاد پتیس جوړول په ظاهره یو آسان کار دی، خو بیا هم د دې لپاره تجربه ډیره ضروری ده. د دې پتیس ډیر قسمونه دي چې یو پکې چاکلیټي پتیس دی چې نرم وي او د هر عمر خلک یې په اسانه خوړی شي. دکانداران وایي که هر څه هم د دوی پتیس تر لرې لرې شهرت لري، خو موجوده ګرنۍ د دوی کاروبار اغیزمن کړي، او اوس د دوی د کاروبار هغه خوند نشته کوم چې به اول وو. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
او هم له دې سره د خبرې غړي وروستي شیبو تر اغلی یو د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہوار د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې پرون په ټویټر باندې خبرې کړې. جنرال باجوا دې څرګندونو ته لاس نه دی ویلي، خو پخوا به د پاکستان فوج د عمران خان دغسې تورونه په وار وار ردول. د پاکستان چارواکي وایي د قرآن پاک سپکاوي په تور د یوه کس د تښتولو او وژلو په تور یې لږ تر لږه 500 مشکوک کسان نیولي دي. یو شمیر بلوګرو د فروری 14 د پنجاب پر نانکانه صاحب تانه برید وکړ او هلته بند کسی ووژل. ایسوسیټیډ خبری اجانس کې چې د نانکانه صاحب د پولیسو مشر بابر سرفراز الفان نن ویلي چې په برید کې برخه اخیستونکي لږ تر لږه 500 مشکوکو کسان نیولي دي. پولیس وایي په باجوړ کې په مځکه کې د شخ ماین په چاودنه کې یو ځای کس وژل سوی دی. دوی وایي چې نن د مامونډوس سوی کلي نوم کلي جان محمد پیاده روان و چې ورباندې په لاره کې شخ ماین وچاودید او زخمی سو. ځای خلکو هغه د باجوړ مرکزي روغتون ته وړئ چې په لاره کې سا ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر ریحان ګل خټک نن سهار مشال لري ټول چې د فروری له 14 پیل شوی دی. کمپاین کې به د ضلع څخه څه د پاسه 1,240,000 هغو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ضد دا کمپاین په داسې حال پیل شوی چې په 2022 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو 40 کیسونه رپورټ شوي چې 9 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د پولیو 2 نور کیسونه په لکه مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې رپورټ شوی. د فروری په 14 نیټه یعنی نن د ترکیه او شام په ویجاړونکي زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 15,000 زیات شوی. چارواکي او ډاکټران وایي چې 1,463 کسان په ترکیه او 3,501 کسان په شام کې مړه شوي، چې ورسره د وجسو کسانو شمیر 15,240 رسیدل. تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه دي خبري غړی ولا چې هم پایتر سيږي عبدالحق کارته اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه به تاسو پراتونکو غړی کې به هم اوري. تخته پامه